السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې څېړو او په دې اړه پکې رپورټ اورئ خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکی بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 30 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما له خوا د دندې لپاره نومول شوی وو د په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره پای ته رسیدي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسنی پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پایل او څرنګوالي د خبرو درې مغونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکی بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تیرونه د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب خار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباري لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو وان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي څه باندې 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیه د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نور پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پروند د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوي کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه څو میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسدف به تیل وپلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د دې وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاض په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې خاري محکمې پرون د علي فیاض د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر بارک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلزای رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او 100% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسكر په افغانستان کې دی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر بارک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پوري اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او شو روزل کېدای شي او کچېری دا کار ونسی شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دا لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شپویږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوځ باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي، خو ستري ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا، د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو، جنگي وسلو او شی ادارې ترتیا لري، او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لکه سلیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې درې لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دروخات غلام محمد زرملوال کلین ونمانځ. افغان ادبي بهیر دروان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 منټې ونی زغونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پو اروخات غلام محمد زرملوال دریم کلین ته ځانګړي کړي وا چې د بهیر یو شمیر غړو د خاغلی زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړي، او هغه د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. اروخات زرملوال د دې ترڅنګ د بی بی سی رادیو کارکونکو کې پاتې شوې ده. په پښتو او انګلیسي ژبې نګدې څلور څلوېخت آثار لیکلي او ژباړلې دي چې د آثارو لړلې د ارګیا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجر تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر ورستی افغانه نمونه یادولې شو. اروخات غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېخې ناروغۍ لکه بل وفات او جسد د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوې ده. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې ورستیو کې اردو ژبه تشباړل شوې، او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي اف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچستاني ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو تشباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو تشباړلې و، چې له هغه څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې مشت افغان الله نور سیلاب د عام کتابتونونو ل ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عام کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د خاغلی مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوې دي. د مطالعې مینوالي په عام کتابتونونو کې موندل شي.
د تلوی د میاشتې په 14مه د دارالامان لمانۍ سره چیرمه د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکاو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسکا اکسونه نندارې ته پکې ښول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سېشنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوې ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی، شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي، په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سر رو مد
من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبرې هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي،
لبخند آغازگر به فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د ځوانانو چارو معینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځي چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوي چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. په مور ته راړوم
استاد، که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایل لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه کې راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوې ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی، او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوی دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن، مختلف احادیث، همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز افلاطون و ارسطو سقراط نه اخستنې شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهورینه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګ په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او دا غي د انتخابېدو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او دا څه د حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړي چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه د حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ماخست دي هغه باید صحیح هغه بحث ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې اصبت اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې موږ د پاره کار وکړي له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړې ورشې پندو شپې ته کولونه کې په موږ باندې واک شوه دي موږ نه پښتنه نه ده شوی زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوی دي نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویخ کړی شي ولس خپل مسولیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلات او د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې موږ کولی شو د نسبت اما دا د کانې کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستل شي کې د شي د نزنی خلک ګټه واخلي کې د شي ځنې تی وانخلي مونته مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خبر کړی شي چارواکو ته د غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شي او دا غیر لار نه دی بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وې کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلې اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډ کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لمړی لنډ کیسه راحت ځخلی لیکلی وو څه فکر کو چې پښتو لنډ کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوایو نو کړی دا خو هغه وده نه دا کړی کوم چې موږ ته ترقی یافته وده وایو افسانې کې بدلون راغلی دا ځنه کسانو خو په ګوتو په شمیر افسانه ده اصل خبره دا چې افسانه لوستل کم شي لوستون کی کم نی چې لوستون کې نوی نوسانه لیکون کې کومه خبره پیدا شي دویمه خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانه نکاد زه نه غواړم چې څوک وي به طرف نکاد او که نکاد وي نو دا چې معمولی افسانه چې لوستو جوګاو نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترقی په دې حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره پکار ده
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې وجه دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی کنه دوی په خپل په افسانه لیکل کې ډېر تجربه نه لري که څنګه
بهرنی ادب مطالعه کړی ده خو شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي زلمه کولم تعلیم یافته ده او خو ترجمه کولای شي ما کتابونه کتلي دي چې زنه خود پختو افسانه تا لیکون کی نشته دی آغا کون چی پکار دی پختو افسانه آغا مقام تا لیکوالو نداره سواله کما چی پکار وا
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یو ډېر مشهور مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. فکر کو چای اوس خو کسی هم ډیر لیکل کیږي، مگر ولی شي کسی مخته نه راځي.
اصل کې خبره دا ما حوالا وای چې لستون کې نشته دي، افسانه لستون کې نشته دي. بالکل اردو کې مو ګور کنه افسانه ولی کله شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندستان کې هم خورا شي. افسانه ما خپل اردو کې افسانه لیکلې دي، هغه په هندستان کې چاپ شوی دي. خو لستون کې د پښتو لستون کې نشته دي. زلمه کول دا اوس تاسو لکه تاسو واخله تعلیم یافته دي، لیکن ډیر کم دي په سلو کې وو څو کسان دي چې پښتو لولي. نو لستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما دا ده نکاح هم نشته ده. نکاح ضروری ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروری ده. خو نکاح نشته ده. بله دادا چې ما ته داسې افسانې راغلې دي چې لوستو جوګه نه دي. ما ته ویلي چې په دې څه ویل کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم ډېرې ښې افسانې دي. افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلې، د لنډو کیسو ډېر مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډې کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډې کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا. افسانہ کے تجسس پکار دا. افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ ہم رپورٹ رہا رپورٹ شکل ول کامل سی رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چ یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم ما دا زمر جو تر ش عمر خکل کیگی نو دا اصل کے افسانہ نگار لیکل وو کی یو دل افسانہ ول کی ما یقین نہ چ اکثر لیکوال پد بند نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورسته مدر در لکھنے کا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی.
په پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډیر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې په پښتو کې لیکل شوی دی د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا ہو کہ ان کا ادا ما خود رمائی نہ گھنے کیوں ہیں جو علامت افسانہ بالکل چاہ لکلے نہ لکلے نشی کلکلے شی نما تایر افریدی لکلے دا افسانہ شکر نوم اللہ وغی خلق و خواہ کرنے دا خبر ادا دا چی یو تایر افریدی صدا بلکہ پکار دا چی نورا ہوں لیکن نورا خلق و کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تی پا کہ راز فاش شوے دا تجسس کم نشتا دا راز فاش شوے دا تینا نو ځکه پکار خو علامت افسانه ده. مثال په توګه سکس به واخلو نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي؟ پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښودلی. هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل شي نشته، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلی دي، خو هغه دا عموماً افسانه نگار کلی واقعاتي افسانې لیکي. واقعاتي افسانې رپورٹ ده مانا مخکې مو چې رپورٹ ده رپورٹ شکل لري. افسانه کې نو تجربه نشته، ډېر کمه شوې ده تجربه. امین افغانپور افسانه ما لوستې دي، ما خوښې شوې که افغانستان افسانه ما لوستې وي که دا وایم بېځایه به نه وي چې امین افغانپور ښه افسانه نگار و. داسې اوس زرین انځور افسانې دي ما لوستې دي، هغه هم ښه افسانې دي. خو دا ده چې تجربه پکې په نوی شکل کې افسانې کې تجربه پکار ده. ما زیات اثر د اردو نه اخیسته ده، ما اردو افسانه ډېر لوستي دي. نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلې وې چې اردو والا داسې افسانې لیکي علامتي افسانې لیکي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. ما هغه کامیاب شو شکر الحمدلله لاره کې ما خام افسانې کامیاب وې. هغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو چا خطاب را کړی و هغه ته ما وایي چې یار ته څوک چې ماتا امام خطاب را کوي. زه دا نه غواړم زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده.
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوري چې په یورپ کې منځته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې. په اوس وخت کې څه فکر کوي چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی؟
هنر ګڼم اړتیا نه دا هنر ګڼم. اصل کې تاسو خپله وګورئ کنه تاسو به لوستې بیانیا افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکل شي کیسه ایز انداز کې داستاني او کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي. تجربه ما تجربه خبره وکړه کنه نو هغه علامت افسانه کې تجربه هم کېږي. بل دادا چې لوستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده څه یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټیلیفون ریسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې مونږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده. ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکار ده چې موږ خپله پوه شو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټیلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده زه تا سره واده نه کوم. سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټیلیفون په وخت ټیلیفون ریسور وزنګېده. نو بیا هغه وایي چې خدا کی قسم یو افسانه نگار افسانه پېژندی شي. نو ما دومره پوه خو نه وه خو برحال هغوی د ما تعریف وکړه. نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي.
لکه تاسو چې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي. څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی پوه پوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده؟
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي خو علامت ضروري ده. علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه پکار ده چې لوستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي. رضا تا به مثال په توګه زه تا ته وایم چې رضا بار تا ته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده و تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې نه ده خال وایي دا خو ما لیدلی وو کنه. علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کتاب د تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر این چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو نو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پیچیده وو آخر کې این ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته ما خیال نه وو. علامت دا ده څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی وو ما وایي ته خیال نه وو کړی علامت دا څه په کار ده.
طاهر صاحب اوس به ستاسو آثار او تراسو تاسو په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مهم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مهم لیکلي دي سفرنامې مهم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال بس کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانه دي دیدن او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي او دا نولس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مضامین او هغه که چاپ شوه نو شل بشي پوره ما به شل کړه.
اوس چې د عمر په اووه اویایم پسرلي کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شم لیکلی ډېر په مشکل یاداشتونه لیکم خو نه شم لیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم.
او تاسو ډیر مددل ته په کراچی کې د پښتو ادب دیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبی جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوی چې پښتو ادبی جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار چې پښتو ویل شي مستل شي ز چاله نه کراچی کې لیکوالان پښتونو شاعران ادیبان سلونه زیات وي خو افسوس دا چې هغه د فیضی شعر را د بار بار دیږي د پښتو شاعران ډېر دي نور هم ډېر چې غزل باندې پوهېږي دا درې څلور دي هغه افسانه نه شي لیکله نثر ډېر کم لیکل شي یو کس دوه لیکي زه خوشحاله یم چې پښتو افسانه دا په جار په ډډه زړه پوچت سترګو وایم چې هم 50 کاله د پښتو خدمت وکړو خلکو پکې نوکری ترخه ګانې موټرې بنگلې جوړ کړې ما پکې توان کړی دا خو توان مې نه کړی دا توان مې ګڼا د پښتو جرس ادبي جرګه 40 کاله وشو چې ما بنیادی ښه وو اونن هم نه چلېږي زه معذوره شوم خو هغه د ملګري د خدای خوشحال ده دغه راځي ما کور ته جرس جرګه چلېږي اوس پورې
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله د دغه مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لاسو کولو نه ده ته چلېدلې دا یو ریکارډ چې 12 کاله جرس چلېدلې ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر 1600 صفو نه زیاته خاص ځخین کتاب ده ما افسوس دا چې زه بیمار شوم کنه ما خیال دا چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دوه چاپ شو دوه دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا و نه کړو نه شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسو ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او بیا هم
پرېښود وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه لاغه ده ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي راته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي لازې لازې یو شعر به ولیکم که نه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو ما شاعري مې پرېښو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده افسانه مې شروع کړې اونم بیا افسانه مې چاپ کړې وه افسانه په غم کې کما نه یم هغه افسانه دا ده چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل هغه په غنجه رساله کې چاپ کړه که غنه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نه کار نه وای نو دا ده چې افسانه مې دا نه زه کار نه وای
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه سطح پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکله شي نثر دې ولیکله شي خاکا دې ولیکله شي رپورتاج دې ولیکله شي سفرنامه دې ولیکله شي تکل دې ولیکله شي پیغام دې دادا چې نثر دې تو جوړ کړی شي
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وای چې دا خبر کاسه نسکوروي وغمه دا زل د کوم خبر جن نقل راوړی چې لمغه کانو سره په لانجه اوختي دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د موګه کانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس خار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرگ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یو وړ کلی د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې و به یې ویل: خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل: هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو دمخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو، ویې ویل: دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو ویې ویل: په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستولو به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ یې کلکه پورې کړه، بېغمه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده، او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟ احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح، نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی، او هغه سنجول سوی. خو چې بیا راسي د کیسې متن ته د کیسې ژبې ته دلته بیا کار خرابي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا 12 کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو 17 لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې زه د دې یوې ټولګې په ټولګې کې راوړم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړه سلی نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې ډېر ټکې به و ډېر ډېرې خبرې به وي په کیسې په هغه کې به دوی ته نوې وي. مثلا یو غزني خلک دا خوښ کړه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی ورته دغه کاوړ د خوښ کړه څه معنی همداسې نور ټول اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زموږ توجه سمو چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغسې یو لهجه باندې چې یوازې د غزني خلک شادور باندې پوهېدلی ول پارس ولا جابانی مالاند کې سیلیکلی او ما فکر کا وغه وخت سپور خلک په دغه خوش کا کاوار یا نور اصلاحات سی په یو خاصم پورې اړه لري په دې باندې مټوله پوي خو روسه داس نه و د خبرن تدې پورې وکړه چې یو څوک سکلیو چلیکي هغه یواز دی وسیم لپاره دی وی محدود جغرافیا لپاره اته دی ولسوال دی ولایت لپاره دې لپاره نه لیکي. فرزانزه پښتو کې وسلیکمه تقریبا شپېته مننه پښتانه دي. نو دا شپېته مننه پښتنو لپاره به تاسو ولیکئ یو څوک یو څلیکي باید دغه په ژبه باندې په لیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي اغلب مشرق کې هم داسې دغه په لیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته ځینډغه اصلاحات دي ځینډغه ټکینی چېغه خپل هغه کیسه ته خواندور بخشي. مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 که یو ور خوش کو یا کاوړ وایو دا هم بد نه راځي. یو خو بدای چې له نوو اصلاحات او له نوو نمونه له نوو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر ده چې هغه نصر خوشوالی راونی. خو شرط څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکا هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا د نور اصلاحات کوم جوړو هغه معنا یې باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا مې عامه کیږي. فزنده وز وینم بدل سو دور سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما اول ټکی کارول چې تر دې مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین خو یا به کم یا ما نه ولدی.
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي. یو بل شی چې دا هغه داسې ته چې د جنو سیمو بازي دودونه دي بازي رواجونه دي بازي خبرې دي چې ډېری عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې دا کایو څوک ولاند کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دا خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اس یو شاید فرزان شول دي د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په غا اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیر د خبرې لري چې عام نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغه څه د انځر په انځر او کوي څوک یو شی لیکي انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر د شیان لري دا مسائل د عمل لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځان نه بازی مش خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کافرزان په یو کیسه کې په ولې کنه کې په وناول کې هغه لیکوال غواړي چې دغه لوبه فکر راولي. نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه څه مجرا ولو چې هغه نور خلک قرباني پونه سي هغه به مخ نظر باندې فائدې ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د وې سیمې لپاره موږ نه لیکو او هر هغه څه چې مجرا ولو هغه به تشریح کړي په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نظر باندې ټول خلک پويږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغفانې په لاندې موجود کو دغه یو تشریح کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته. اوس کته فرزن یو یو ناول جباړې ولاندې کسه جباړې انګریزي ته اوس پغه کې واز لیکلې چې ګودر راغلی فرزن ګودر په ګودر باندې ټول پښتنه پويست ګودر څه ده یو انګریز په نه قرباني پويږي هغه ته بده دغه تشریحات موجود کو چې ګودر څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې پرزنیک څنګه د یغ سپلې ده کداغه مثلا د مشرقي الوسطن کې قربان پونه سي نو دغه موږ به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو اختیار لرو پراخ لاس لرو دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت کې خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري ک تکراری موضوعات خوایو څور باندې لیکل سوي. زه یو مثال درکم که تاسو مثلا یو کیسه لیکي هغه کې د فوټبال لوبه راولای دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې شته، پاره ولایت کې شته، پاره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوی څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څنګه یا څپلۍ یا نیزبازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپ وي. یعنی نوی څه خپل یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه ډېره رسمي.
دا به زه یو خاطره درته وایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې ولنډه کیسه لیکلې وه، هغه کیسه تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې هماغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډیر دغه سیداسي کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلی و، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړمل، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وای هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده وي، څومره خوږه وي، څومره همفهمه وي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه وي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه وي، یعنی جمله دومره اوږده وي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف وي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه وي، ناول یا تقادي مقالې وي، که نور مقالې وي، فرض کړه سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې وي هغه هم نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په عادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغه داس نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یا پاراګراف وي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو مې په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغه عمره به په ژبه کې خوږوالی. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی وو چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکي، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته غلی واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړاله، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو رنګ کلمات هم نو کارولې. یا بل ځای یو ځای مال وسته، یو کیسه ونه پوجم ناول، نو هغه کرکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړی وو. سینزرګل ځوان وو، د پلار یو زوی وو، او د رنګ شایسته وو. درې ځله وو دا په معنا کې هیڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هغه لوستونکو باندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغه پرلپسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، د به خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انزګرال ځوان وو، پلار یې هم دا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی. یعنې دغه اصله کلمات سره لوبې کول، یا هر ټکي باندې، پاره کلمه، پاره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده، لنډې، روانې، او تکلیف نه لري په وسلو کې هغه ډیر شر دي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالې دلی دي لیکنه خري د لیکنه خو په هیڅ کې مې وڅرته وایسته څونه اهمیت لري.
دا د کله کله یو خبر او انسان په خنوي خاطرو ته بي زموږ دري او معلمو شپږ مو مسل کې نو غادم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې پټخته باندې ولي کلوای بخشش لازم نیست اعدام شوت بل دې پړ باندې وکي سبقنه وای دا یو یو بندي وو بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ور کاغه د زندان مشرته دا به خلاص کی نو دا تم دغه جمله پاچا لیکلو چې بخشش لازم نیست اعدام شوت اندلته له بخشش وروسته دغه پاچانه یو کامه یې رسوي بخشش کامه لازم نیست اعدام شوت هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخشنه لازم نه ده اعدام دسی او کامه ولري چې بخشنه ده یعنی وی بخشه لازم نه ده چې اعدام سی نو هغه سره چلته لې و هغه خاص یغه زندانبان یا د زندان مشر تور کړی هغه په دې خاطر پاچا د ریوه کامه ور نه یې راغ سره اعدام کړی ورس به پاچا خبر سوځ دغه بخښلای هغه خاص راوړی لدنې وکامه یې راول نو دا مثال دا دغه مثال نه ده په دې خاطر من ما وای سی د لیکنه شو د پاره باندې هغه دغه د 1522 په خوانی خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلی ده لیکنه شي ډیر ضرورت دی لیکنه شي یو جمله ته دوه معناګانی ورکوي اته څو معناګانی ورکوي لکه څنګه چې دغه مثال ما وړاندې کړ خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي لیکنه شي د لوستون کې کله چې د ناول یا لاندې کیسل ولی یا مقاله ولی کاغذ لیکنه شنه یب کې د پلس د لوستلو کې څونه پیدا کوي لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده کای جمله یو یو پات یو ټکه یو نه لري اخو لراتون په جمله سره ګرځم دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسېسي نه دا جمله پات ورسې دوس بل جمله شروع وسمه ډیر ضروری ده نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته د بل چا خبر راخلی کاغذ په دو قوسونو کې مونږ نه سي په غنښ نه قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا هم د سړي خبره ده
کور مودان ډیر
مننه تاسو ته مننه
لری رات راوڑا الوزما الوزما غريرا ترى اولا قد من الزغريرا ترى.